سلامونه د سهارات بجيدي ز صفي ولستان اگزایم د ازادي رو د پروگرام تخرر لاستویم پین په خبرونو کو
نن د اپریل څلورمه د ماینونو د خطراتو په اړه د پوهاوي نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې استازولۍ د دې ورځې په مناسبت یو راپور خپور کړی چې پکې راغلي افغانستان لا هم له هغو هیوادونو دی چې ځمکني ماینونه او ناچاودي توکي پکې د خلکو ژوند ته جدي ګواښ جوړوي. په راپور کې راغلي په 2023 کال کې سره صلیب د ماینونو او مهماتو په چاودنو کې د 5 کسانو مرګ ژوبله ثبت کړي چې پکې 400 ماشومان دي. سره صلیب دا هم ویلي چې په تیرو 2 کلونو کې د افغاني سرې میاشتې رضاکارانو په مرستې په 5 هغو سیمو کې چې په ناچاودو توکو ککړي دي له 243,000 څخه زیاتو خلکو ته د ماینونو د خطرونو په اړه روزنه ورکړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا تیره میاشت راپور ورکړ چې په افغانستان کې هره میاشت له 550 څخه ډیرو کسانو ته د ماینونو او ناچاودو توکو په چاودنو کې مرګ ژوبله اوړي. د ادارې دا یادونه هم کړې چې اوسمهال په افغانستان کې شاوخوا 3.3 میلیونه خلک د هغو سیمو په 1 کیلومتر کې ژوند کوي چې په ماینونو او ناچاودو توکو ککړي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په کابل کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت له یو لوړ پوړي چارواکي سره د حقابې او د افغان کډوالو په اړه خبرې کړې دي. په کابل کې د ایران سفارت په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت سلاکار او د جنوبی آسیا د برخې عمومي مشر محمد رضا بهرامي له ښاغلي متقی سره لیدلي. دغه سفارت زیاته کړې چې متقی د افغانستان او ایران ترمنځ اړیکې مثبتې ارزولي او د شته فرصتونو څخه د ګټې اخیستنې پر اهمیت ټینګار کړی دی. د سفارت په اعلامیه کې ویل شوي چې د غونډې په جریان کې بهرامي د ګاونډیتوب پالیسۍ ته غاړه ایښودل د بهرنی سیاست لمړیتوب ګڼله. همدارنګه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ احمد تکل په یو مطبوعاتي کانفرنس کې اعلان کړی چې دواړو خواوو د نوو پرمختګونو دوه اړخیزو اړیکو د اوبو موضوع او په ایران کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې ایران او طالبان په خواله هلمند د ایران د حقابې په اړه سختو کړکیچونو سره مخ وو. له پولیو څخه د پاک افغانستان بنسټ له پاکستان څخه د راستنیدونکو کډوالو لخوا د پولیو د لیک د خطر په اړه خبرداری ورکړی دی. د ادارې د پنجشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي له پاکستان څخه راستنیدونکو کورنۍ باید په پوله کې خپلو ماشومانو ته واکسین ورکړي تر څو د ناروغۍ د خپرېدو مخه ونیسي. په 2015 کال کې په بادغیس کې د پولیو یو مثبته پېښه ثبت شوې. که څه هم د طالبانو حکومت تیر کال مثبتې پېښې نه وې تایید کړې، خو د روغتیا نړیوال سازمان اعلان کړی چې 2023 کال په افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پېښې ثبت شوې. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینی هیوادونه دي چې پولیو په بشپړه توګه له منځه نه ده وړل شوی. له پولیو څخه د پاک افغانستان بنسټ په داسې حال کې له پاکستان د راستنیدونکو کډوالو ترمنځ د پولیو د لیک په اړه خبرداری ورکړی دی چې پاکستان غواړي د افغان تابعیت د کارت لرونکو شاوخوا 800,000 کډوال له دغه هیواده په زور وباسي او ورده مخې دغه لړۍ پیل کړې ده. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وایي هیواد یې ناټو کې پاتې کیږي، خو باید د دغه تړون ټول غړي خپله پوځي او دفاعي بودیجه د کورنیو ناخالصه تولیداتو 5% ته لوړه کړي. روبیو دا خبره پروند ناټو یا شمالي اتلانتیک پوځي تړون د بهرنیو چارو وزیرانو په ناسته کې چې په بروسل کې جوړه شوې وکړه. هغه چې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په کانفرنس کې د لومړي وار لپاره ګډون کړی و زیاته کړه ولسمشر ټرمپ په ښکاره اعلان کړی چې له ناټو ملاتړ کوي او موږ په ناټو کې پات کیږو. اروپایي هیوادونو بیا ویلي چې خپل پوځي بودیجه د پام وړ لوړه کړې ده. د ناټو سرمنشي مارک روتا هم ویلي په تیرو څو میاشتو کې دې برخه کې د پام وړ بدلونونه رامنځته شوي دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم که له احترامات مومنه قدرمن او ګلالي زده کوونکو زبرشتان غو هارت تاسو ټول ته شرغواس وایم. د نن ورځې درسي موضوع ته هله من د ام چې تاسو ټول بر تر او جوړ او صحت مند او سړي وخت مو په خیر وي. درنو او ګلالي زده کوونکو زموږ او تاسو د نن ورځې درس لومړی لوست افغانو مشهور مېرمنو اړوند دی. نن ورځ به موږ او تاسو زموږ د ګران او خوش هیواد افغانستان د اتلو قهرمانو مرمونو تاریخ ولولو او اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو چې څو په کوم ډول خدمتونه یې زموږ استاسو د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي. اول یې نمونه په تاریخي په زرینو کرښو لیکل شوی دی. نور درنو زده کوونکو مخکې له دې چې تاسو د درس پر لور وګرځئ، د هغه څخه مخکې له تاسو ټولو خوږ او ګلالي زده کوونکو څخه یو کوچنی هیله ورسو لرم. درنو زده کوونکو د درس د پیل کېدو څخه مخکې تاسو ټول باید له خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچه او قلم ولرئ، کوم چې د نن ورځې د درس مهم نکات به په خپل نوټ کتابچه کې د ځانو سر نوٹ کوي. دا نوٹ اخیستل بنه یوازې له تاسو سره دا مرسته او همکاري وکړي چې د نن ورځ درس به په ډېره اسانه او چټکه توګه سره زده کوي، بلکې تاسو کولی شئ همدغه نوٹ په راتلونکو وختونو کې د خپلو نورو دوستانو او ملګرو سره هم شریک کړئ، تر څو هغوی هم په آینده وخت کې ستاسو له ټولو څخه استفاده وکړي. نو درنو زده کوونکو، هیله من یم چې د درس تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او نن ورځ په درس کې یو څه زده کړي. رازو درنو زده کوونکو، خپل لومړی لوست پیل کوو. زموږ او ستاسو د نن ورځې لومړی لوست موضوع ګوهر شاد بیګم ده. لولو چې ګوهر شاد بیګم څوک او څه ډول شخصیت و او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. میرمن ګوهر شاد بیګم، ګوهر شاد بیګم د تیموریانو په دوره کې په ځانګړې توګه د 15مې پیړۍ په لومړۍ کې د نړۍ یو له مخکښو میرمنو څخه وه. تاریخ سرګدوي هغه نه یوازې د خپل سیاسي استخباراتو له امله پیژندل شوې، بلکې د هنر او کلتور مشهور سرپرست په توګه هم پیژندل شوې. هغه د شارح میرمن او د امیر غیاث الدین لور وه چې د قبیلې یو مشر و او د امیر لقب یې درلوده. بلوچي ګوهر شاد بیګم د تیموریانو د سلطنت په وخت کې په ځانګړې توګه د 15مې پیړۍ په پیل وختونو د نړۍ یو له پرمختللو او مخکښو افغانو اتلو میرمنو له جملې څخه و چې د دې سرګندونه یا هم د دې اړوند کومه پیژندګلوي چې سوی ده هغه نه یوازې چې د سیاست د استخباراتو له عمل څخه دا پیژنده شوی ده، بلکې د دې ترڅنګ دا د هنر، ادب او د افغانستان د دود او کلتور په برخه کې چې دا د سرپرست په توګه ټاکل شوی و په هغه برخه کې هم چې سوی ده پیژنده شوی ده. او میرمن ګوهر شاد بیګم چې وای د شارح میرمن و او د امیر غیاث الدین لور و، چې امیر غیاث الدین په هغه وخت کې د یو قبیلې مشر و او د هغې قبیلې رهبري په غاړه درلودل، چې د هغې قبیلې خلکو امیر غیاث الدین ته د امیر لقب ورکړی و یا هم په د امیر په لقب یې نازولی و. د هغې د زیږون او واده دقیقه نیټه معلومه نه ده، مګر احتمال شته هغه د 1980 او 1950 هجري کلونو ترمنځ زیږېدلې ده او د 1950 کلونو ترمنځ واده شوې، تر 1800 هجري پورې هم امکان لري. یعنی د ګوهر شاد بیګم د زیږون اصلي او دقیقه نیټه معلومه نه ده، خو مګر د احتمال له مخې، د اټکل له مخې تاریخ پوهانو ویلي دي چې هغه په خپله د 1980 او د 1950 کلونو ترمنځ امکان لري چې هغه زیږېدلې وي او د 1950 څخه تر 1900 هجري کلونو پورې امکان لري چې واده یې کړی و سیږي. ځکه شارح په 1980 او 1990 هجري کمری کال کې زیږېدلې او په 1900 هجري کې په هرات کې په تخت کېناستلې دي. نو غالبا ګوهر شاد بیګم له شارح څخه څو کاله کوچنی و. یعنی د دوغو نیټو څخه معلومیږي چې ګوهر شاد بیګم له شارح څخه، یعنی د خپل ژوند د ملګري څخه، څو کاله کوچنی و. د تیموریانو په دربار کې د ګوهر شاد بیګم رول. ګوهر شاد بیګم د شارح تیموری سره چې یو له سترو تیموری پاچاهانو څخه و واده وکړه. دی واده هغه د محکمې تر ټولو مهمه او بانفوزه میرمن جوړه کړه. هغه خپل نفوذ او ځواک د کلتوري پالیسي او پروګرامونو د پراختیا او د ښځو د شرایطو د شکولو او محکمو پریکړو اغیزه کولو لپاره کارول. یعنی ګوهر شاد بیګم د کله چې د تیموریانو د سلطنت، چې په هغه وخت کې شارح د تیموریانو د سلطنت یو لسترو پاچاهانو او ځواکونو پاچاهانو له جملې څخه واده وکړه، نو په هغه وخت کې د میرمن ګوهر شاد بیګم ملاتړ کوونکي او د هغې واک ورځ تر بلې په زیاتېدو سو او هغې د خپل واک څخه ډېر زیات چې استفاده کول، هغې د افغانستان د دود، کلتور او فرهنګ او ځینو پروګرامونو کې هم چنان د ښځو د شو شرایطو او د هغوی د حقوقو په برخه کې یې ډېر زیاتې پریکړې کولې او د هغوی لپاره یې کار سرته رسوه. علم او پوهه یې ګوهر شاد بیګم له ساینس، علم او هنر سره ډېره مینه درلودل. د دې واکمنۍ پر مهال هرات د تیموریانو د علمي او فرهنګي مرکز په توګه وګرځېده. دغه ښار د ګوهر شاد بیګم او د هغې د اولادونو د ملاتړ له امله د ساینس پوهانو، شاعرانو او هنرمندانو د راټولېدو ځای شو، چې ډېری یې د هیواد له بېلابېلو برخو څخه هرات ته راغلي تر څو د تیموریانو دربار د خپل فعالیت مرکز ځای کړي. یعنی ګوهر شاد بیګم ډېره زیاته مینه او علاقه او زوب چې و هغه د علم، هنر سره ډېره زیاته مینه او علاقه درلودله او په خپل ژوند کې ډېر زیات دغه برخو ته دقت کوه. د دې تیموریانو د سلطنت یا هم د واکمنۍ پر مهال باندې هرات ښار د تیموریانو د علمي او فرهنګي مرکز په توګه سره ګرځېدلی و، ځکه د بیلابیلو ښارونو او د بیلابیلو سیمو څخه به ټول شاعران، پوهان او ساینس پوهان ټول به په دې ځای کې راټولېدل او د تیموریانو په دربار کې خپل فعالیتونه به یې سرته رسول. معماری او هنر د ګوهر شاد بیګم. د ګوهر شاد بیګم په مهمو کارونو کې د هرات مشهوري شوځي او په مشهد کې د ګوهر شاد جماعت شامل دي. دا جماعت چې په 15مه پیړۍ کې جوړ شوی دی، د اسلامي معماری یو له غوره نمونو څخه دی او لا هم په ایران کې یو له مشهورو زیارتونو او تاریخي ځایونو څخه دی. د ګوهر شاد جماعت ښکلې معماری، رنګارنګ تابلوګانو او نازکو نقاشیو سره د هغې هنري ذوق څرګندوي. ولو چې ګوهر شاد بیګم هغه کوم کارونه د افغانستان لپاره سرته رسولی دي چې هغه ډیر زیات مهم و. د ګوهر شاد بیګم د ټولو مهمو کارونو له جملې څخه یو په هرات کې زیات شمېر ښوونځي جوړول و، بل په مشهد کې د ګوهر شاد په نامه سره یو جومات جوړول و چې دغه ګوهر شاد جومات په خپله ګوهر شاد بیګم خپل نوم ورته ورکړی و او دغه ګوهر شاد جومات په 15مه پیړۍ کې جوړ شوی و چې اوس هم د ایران یو له مهمو زیارتونو او تاریخي ځایونو له جملې څخه شمېرل کیږي چې په تاریخ کې زیات لري. ګوهر شاد جماعت چې میرمن ګوهر شاد بیګم جوړ کړی و په هغه کې ښکلې معماری څخه استفاده کړې وه، رنګارنګ تابلوګانو، رنګارنګ نازکو نقاشیو څخه استفاده کړې وه. د دغو ټولو څخه دا څرګندېږي چې میرمن ګوهر شاد بیګم ډېره زیاته مینه او علاقه او ذوق چې و هغه د هنر سره و او زیات کار یې هم د هنر په برخه کې افغانستان ته ترسره کړ دی. یعنې د سیاست تر څنګ د هنر په برخه کې هم افغانستان ته کار سرته رسولی دی. د نوموړي په اړه ویل کیږي چې د هرات په ګډون په بیلابیلو ښارونو کې د نورو دینی او عامو ودانیو په جوړولو کې هم مهم رول لوبولې دي. د جماعتونو جوړولو تر څنګ د کتابتونونو او دینی او علمي مکتبونو په جوړولو کې هم د پام وړ رول لوبولې دي. په دې برخه کې هم لولو چې میرمن ګوهر شاد بیګم د ښځو لپاره څه سرته رسولې دي. د ښځو د حقوقو د تامین لپاره هڅې ګوهر شاد بیګم د یو مخکشي میرمنې په توګه هڅه وکړله چې د ښځو لپاره ښه شرایط برابر کړي. هغه هڅه وکړله چې ښځې په کلتوري او ټولنیزو چارو کې شامل کړي او په ټولنه کې د دوی رول لا لوړ کړي. د وخت په اوزای په د ځای د محدودیتونو په پام سره د هڅې ځانګړی اهمیت درلوده او دا فکری نظریې منل کېده. یعنی ګوهر شاد بیګم د یو پرمختللي افغاني قهرمانې میرمنې په توګه سره ډېر زیاته هڅه او کوشش کوه ترڅو د افغانو میرمنو لپاره ښه شرایط جوړ کړي، ښه چاپریال چمتو کړي ترڅو افغاني میرمنې هم په کلتوري، فرهنګي او ټولنیزو چارو کې برخه واخلي او ټولنې ته لا هم وده ورکړي او پرمختګ ورکړي. د هغه وخت ځای او محدودیتونه ته په پام کې نیولو سره د دې دغه کومې هڅې چې وي دغه کوم کارونه چې جې سره رسول ډیر زیات اهمیت وړ وو او د دې دغه کومه فکری نظریه چې وه هغه منل کېده. سیاسي ننګونی او ستونزې. ګوهر شاد بیګم د خپل ژوند په اوږدو کې له ډیرو سیاسي ننګونو سره مخ شوه. دا هغه د واکمنۍ پر مهال د تیموریانو کورنۍ د داخلي بحرانونو او د واک له جګړو سره مخ و. هغه په دقت او هوښیاري سره هڅه وکړه چې تیموریانو د کورنۍ ثبات او بشپړتیا څخه ملاتړ وکړي او داخلي اختلافات اداره کړي او د خپل خاوند شارخ تیموري لمړنۍ وروسته د هغې نفوذ کم شو او هغه د مخالفینو او درباریانو له ستونزو سره مخامخ شول. یعنی ګوهر شاد بیګم د خپل ژوند په دوران یا هم د خپل ژوند په اوږدو کې له ډیرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو څخه مخامخ شوی و چې یو هم ستونزې او مشکلات چې وه هغه سیاسي ننګونی او ستونزې وي چې په هغه وخت کې د واکمنۍ پر سر باندې د تیموریانو د کورنۍ داخلي بحرانونه رامنځته شول، خپلمنځي جګړې رامنځته شولې چې په دې وخت کې ګوهر شاد بیګم په ډېر دقت او هوښیاري سره هڅه وکړل ترڅو د تیموریانو د کورنۍ کوم ثبات او بشپړتیا چې د هغه څخه ملاتړ وکړي او کوم داخلي اختلافات چې رامنځته شوي دي هغه په ډېره هوښیارانه ډول سره کنټرول کړي او هغه ټوله اداره کړي. خو کله چې د هغې خاوند د شارخ تیموري مړ شو نو د هغه د مرګ څخه وروسته میرمن ګوهر شاد بیګم له ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شول، د درباریانو له ستونزو سره مخامخ شول او د هغې مخالفینو ورځ تر بلې پر زیاتېدو شوه. په تاریخ باندې د ګوهر شاد بیګم اوږدمهاله اثر. ګوهر شاد بیګم نه یوازې د ملکې په توګه بلکې د هنر، پوهې او د ښځو د حقوقو د ساتونکو په توګه هم په ټولنه ژوره اغیزه درلودل. د خپلې هوښیارتیا او سیاست سره هغې نه یوازې د کلتور په ساتنه او خپرېدو کې مرسته وکړه بلکې د نامتو او افغانو قهرمانو ښځو لپاره یو مثال هم شوه. ګوهر شاد بیګم د یوې پیاوړې او هوښیارې ښځې په توګه د تیموریانو د سلطنت او اسلامي کلتور په تاریخ کې ځانګړي ځای لري او د علم، هنر او د ښځو د حقوقو په تزویج کې رول لا هم په تاریخ کې ژوندی دی. یعنی ګوهر شر بیگم نه یوازې دا چې افغانستان ته د ملکي په توګه کار سرته رسول، بلکې د هنر، پوهې او د ښځو د حقوقو د ساتونکو په توګه یې هم ډیر زیات